د ازادي رادیو ډیر خبرونه اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې یو خبر از موبایل کړی وي د ازادي رادیو دولسه خبرونه له همدې شی به پیل شوې په سر کې زما نور یاس نوري نیک پیروزنه ومني نن د سیشن به ورځ د 1433 هجری المریز کال د جوزا شپږشتمه ده چې د 2009 میلادي کال د جون له 14 سره برابر ده په سر کې د مهمو خبرونو او مطالبو سر لیکونه په افغانستان کې د امریکایي او د ناتو ځواکونو عمومي قمندان پرون د نوې دندې لپاره لیدو سره سم ژمنه وکړه چې په پوځي عملیاتو کې ولسي وګړو ته د تلفاتو مخنیوی د کار په لومړیتوبونو کې دی. د افغانستان د جمهوري ریاست د ولایتي شوراګانو انتخابات د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې رسمن سره لننه پیلېږي چې دوه میاشتې به دوام وکړي. د نورستان والي وایي په دې ولایت کې د کاندیدانو د کمپاین لپاره امنیتي وضعیت ډاډ وړ ده. په کابل کې په سلګونو ځوانانو د یوې غونډې په ترڅ کې په راتلونکو انتخاباتو کې د ځوانانو د رول پر اهمیت ټینګار وکړ. د افغانستان د قانون او صنایعو وزارت وایي چې باندې لس بهرنۍ کمپنۍ چمتو شوي چې د افغانستان د ګازو او نفتو په استخراج کې پانګونه وکړي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر نوي ترمینل په فعالیت پیل وکړ. افغانستان، پاکستان او روسیې د وسله والو طالبانو په وړاندې مبارزه کې سیمه ییزې همکارۍ غوښتنه وکړه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې د شانګهای د همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی نن به دې سرمشریزه ته وینا وکړي. په ایران کې مظاهره کوونکو ویلي چې په پام کې لري نن هم سترو مظاهرو ته دوام ورکړي. دا وروسته له هغه چې د راپورونو له مخې پرون د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجو په اعتراضي غونډو کې په تهران کې د راپورونو له مخې یو مظاهره کوونکی د خو ډپ ضد پولیسو لخوا په ډلو سره ووژل شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له انتخاباتو وروسته تاوتریخوالي په اړه ژوره اندېښنه لري او د ایران د اسلامي جمهوریت څخه غواړي چې د ډیموکراتیکو اصولو او د بیان د ازادۍ درناوی وکړي. دغه راز د ایران د روان وضعیت په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوي ټاکل شوي قومندان پرون رسمن په خپل کار اف پایل وکړل. په دې اړه په کابل کې ځانګړي مراسم جوړ شوي چې پکې د ناتو او ائتلافي ځواکونو قومندانانو هم ګډون درلود. جنرال مکریستل د یکشنبې په ورځ کابل ته تللی و او ولسمشر حامد کرزی سره هم کتلی و. هغه په خپلو خبرو کې بیا په دې ټینګار وکړ چې هڅه به وکړي د عامو خلکو د مرو ژوبلې مخه ونیسي او خلک له تاوتریخوالي وژغوري. نور له کابل زموږ د همکار په راپور کې.
په افغانستان کې د امریکایي او د ناتو د ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د افغانانو د باور ترلاسه کول د دوی د ماموریت د بری لپاره ضروري دی. جنرال مکریستل چې اوس د جنرال ډیوډ مکردن پر ځای په افغانستان کې د امریکایي او د ناتو د ځواکونو د عمومي قمندان په توګه ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې خپل کار په رسمي توګه پیل کړ. هغه غونډې ته د خپلې وینا په ترڅ کې وویل چې د افغانستان د خلکو خوندي کول د دوی د ماموریت اساسي برخه جوړوي.
They are our mission.
د افغانستان خلک زموږ د ماموریت مرکزی برخه جوړوي. په حقیقت کې زموږ ماموریت دوی دی. موږ باید دوی له تاوتریخوالي وساتو او موږ باید د دوی مذهب او کلتور ته درناوی وکړو. په موږ کې هر یو کې یو عام سرتیری دی او که یو سیمه ییز قومندان له یو کلي نه نیولې تر یو ښار پورې باید دوی ته په درناوي سره د کلتوري حساسیتونو شفافیت او حسابدهي ته په پام سره خپل ماموریت وژغورو. او دا هغه څه دی چې له موږ سره د افغان ولس د باور په ترلاسه کولو کې مرسته کوي. که چیرې موږ دا باور ترلاسه کړو موږ ماتې نه شو خوړلی او که چیرې موږ دا باور ترلاسه نه کړو نو موږ بیا ګټلی نه شو. جنرال مکریستل د یکشنبه په ورځ کابل ته له رارسېدو سره سم د ارګ په معنی کې له ولسمشر حامد کرزي سره هم ولیدل او هوډ یې وکړ چې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت او د عامه خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوي ته به زیاته پاملرنه کوي. هغه په خپلو خبرو کې په دې هم ټینګار وکړ چې له افغان ځواکونو سره به په همغږۍ کې خپل فعالیتونه پر مخ بیایي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د عامه خلکو مرګ ژوبله یوه اساسي ستونزه ګڼل کېږي چې د کتونکو په وینا په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو حضور تر پوښتنې لاندې راوستلې ده. د کریستل دا وینا چې د خپل دندې د پیل په غونډه کې کړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په تګلاره کې د بدلون څرګندوی کوي. خو دا چې جنرال کریستل به د دې ستونزې د هواري لپاره څومره کلک ګامونه پورته کړي او تر کومه بوته ونیږي چې دا ستونزه هواره کړي اوس یې په اړه څه ویل ګران بریښي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو رسمي کمپاین سر له نن څخه پیلېږي او دوه میاشتې به دوام وکړي. د افغانستان د راتلونکي جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته چې ټاکل شوې ده د اسد په 9 نیټه ترسره شي. د جمهوري ریاست لپاره 21 کاندیدان په شرایطو برابر پیژندل شوي دي او دغه راز هم د ولایتي شورا لپاره د ولایتي شوراګانو لپاره په زرګونو کسان غوره پیژندل شوي. افغان نړیوالو ځواکونو ویلي چې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. د ازادي راډیو د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د پروګرامونو نوې لړۍ هم سر له نن څخه پیلوي. هره سه شنبه د مازدیګر له 3 بجو نه تر 5 بجو پورې د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې د جمهوري ریاست لپاره 15 کاندیدانو ته بلنه ورکول کیږي چې د خپلو پروګرامونو او طرحو په اړه خبرې وکړي او هم ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. دغه راز د ازادي راډیو په عادي خپرونو کې هم د انتخاباتو په اړه راپورونه او مطالب اوریدلی شئ. په کونړ کې دغه راز د ختیځ زون د چارواکو ترمنځ د انتخاباتو د امنیت په اړه غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې په هغو لارو چارو خبرې وشوې چې په څه ډول کوی شي د انتخاباتو لپاره خوندي چاپیریال برابر کړي. په دې غونډه کې د نورستان والي وویل چې په دې ولایت کې امنیتي وضع ډاډ وړ ده او د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو کاندیدان کوی شي چې خپله مبارزه پر مخ یوسي. په دې اړه نور حال زموږ د سیمه ییز خبریال راپور کې.
د نورستان والی جمال الدین بدر په یو ځانګړي مرکه کې آزادۍ رادیو ته د جوړې شوې غونډې د اهدافو په اړه داسې معلومات ورکړل.
د اوسنۍ غونډې د لپاره چې موږ څنګه ټول ډاکنو کې نورستان امنیت او کاندیدان امنیت او د کارمندان انتخابات امنیت ونیسو موږ د تبادله معلومات او د میکانیزم جوړولو لپاره د غونډې د رشو څلور ولایتو مشرانو په ګډون ګمان کوم د افغانستان کې ولایت به مطمئن بنئ شي انده به رخه بشوي نوږي اوس به ورچکم وځه روان دي په دې بنا موږ ویلی شي انده به نخبه.
هغه ویل په غونډه کې پریکړه وشوه چې د څلور واړو ولایتونو امنیتي ځواکونه به د ټول ټاکنو پر مهال یو بل سره د امنیت په ټینګښت کې پوره همکاري کوي. جمال الدین بدر وویل د نورستان په ټولو اداري واحدونو کې پوره امنیت تامین دی. د ولایتي شورا کاندیدان او د ولسمشري چوکۍ ته د کاندیدانو استازي کولی شي چې د دغه ولایت هرې برخې ته لاړ شي او هلته خپل کمپاینونه ترسره کړي.
اداري واحدونه اوس پر مطمئن خپل کارونه مخ وړاندې بي. مرکز کې هم چنان نورستان کې تقریبا دا اته میاشتو کې هیڅ نه وه بدامنی پېښه نه دي شوې. معمولی که وړ وړ پېښه شوې دغه د افغاني کلتور یو دود یو بېلګه دی. دا به کېږي به مسله د دوجو مخالفینو لخوا نه دي شوې. البته ځینې ولسوالۍ کې شو سبورې د بدامنی لپاره ټول افغانستان کې مثال لکه وایګل او کامدیش هغوی کې هم د تحد شمګیر هغوی کهش راغلی تحلیل راغلی دی. وایګل سپینګیر راغی هغوی آماده شو چې موږ حکومت سره تعاون کوو حتی د تضمین موږ ته راکړه مخالفین نه تضمین واخیسته دی. دې نه پس چې ادارې محترم پیاسي آماده شوې چې وایګل کې هم خلکو سره بستازي بخشي کومک وکړي.
په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان ډګروال جان سپایزر ازادۍ راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او نورو جنګیالیو ډلو زور اوبه شوی او نشي کولی چې د راتلونکو ټول ټاکنو پر مهال کوم ستر خنډ رامنځته کړي.
دا ورځ په کابل کې پرون په سلګونو ځوانانو د یوې غونډې په ترڅ کې د افغانستان د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د ځوانانو د رول پر اهمیت ټینګار وکړ. دوی همداراز هغه ستونزې وڅېړلې چې ځوانان په هیواد کې ورسره مخامخ دي او تمه یې وښوده چې راتلونکی حکومت به د دغو ستونزو هوارولو ته پاملرنه زیاته کړي. په دې اړه به هم وکړئ له کابل زموږ د همکار راپور ته.
په کابل کې یو شمېر ځوانان په دې باور دي چې د افغانستان د ټولنې ډېره برخه ځوانان جوړوي نو ځکه خو یې په راتلونکو انتخاباتو کې ونډه هم برخلیک ټاکونکې ده. په سلګونو ځوانان چې په کابل کې د لویې جرګې تر کېږدۍ لاندې راټول شوي وو په انتخاباتو کې د ځوانانو په رول د هغوی په ستونزو او همداراز له راتلونکي حکومت نه یې د خپلو تمو او هیلو په اړه څرګندونې وکړې. د غونډې دوتنو برخوالو د ازادۍ راډیو ته وویل
زمانم شریف الله فاضلزه د افغانستان د ځوانانو په سلو کې 80% د رول د غوي ضروری دی. بالکل باید د افغانستان ځوانان په انتخاباتو کې برخه واخلي. کچيري د افغانستان آینده امدا ځوانان جوړوي. کدا ځوانان د افغانستان آینده جوړنه کې څوک به جوړ کی امدا وطن مونږ لره پاتې دي چې مونږ جوړ نه کو څوک به جوړ کی.
ځوانانو رول خو ډیر مهمه ده. تل لپاره ځوانان ته یو څه هم ورکړي. ځوانانو ته یو خبر کړي چې کڅه د آینده راتلونکي وخت ځوانانو ته افغانستان ځوانانو ته پته ده په انتظار کې ده.
غونډې ته څو تنو ځوانانو ویناوې وکړې او په هیواد کې بیکاري په مخدره موادو روږدېدل او ناامني هغه سترې ستونزې وبللې چې اوسمهال ځوانان ورسره لاس او ګرېوان دي. جنوی ویل مونږ به په دې تمه رایه ورکړو چې راتلونکی حکومت د دغو ستونزو د هوارولو لپاره لا ډېر څه وکړي. خو ځینو ځوانانو بیا اندېښنه وښودله چې د ناامنیو له امله به په انتخاباتو کې د خلکو او په ځانګړې توګه د ځوانانو ونډه کمرنګه وي.
آزادی رادیو په افغانستان کې د روانو انتخاباتو په اړه خپل لومړنی ځانګړي خبرونه د سه شنبه په ورځ د خبرګولی د میاشتې په شپږویشتمه نیټه خپروي. په دې خبرونه کې چې د ماسپښین له دریو نه تر پنځو بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپریږي، د جمهوري ریاست پنځه کاندیدان هر یو شهنواز تڼۍ، میرویس یاسینی، بشیر بیژند، رمضان بشردوست او باز محمد کوفی مو میلمانه دي. په دې خبرونه کې برخه واخلئ او له کاندیدانو څخه د دوی د پروګرامونو په اړه پوښتنې وکړئ.
د الجزیره تلویزیون وایي چې دوه تنه افغان کارکوونکي په کابل کې د افغانستان د استخباراتو د ادارې لخوا نیول شوي دي. د الجزیره تلویزیون ویلي دي د دې تلویزیون د انګلیسي او عربي ژبو پروډوسران قیس عظیمي او حمیدالله شاه د یکشنبې په ورځ د استخباراتو ادارې ورغوښتي وو او له هغه وروسته ورڅخه خبر نه لري. د تلویزیون په یو بیان کې وویل عظیمي د ادارې د چارواکو د دې لپاره ورغوښتي وو چې ویلي ورسره مرکه کوي، او حمیدالله شاه هم د الجزیره په دفتر کې په کابل کې د استخباراتو د ادارې د دوو مامورینو لخوا ولشو. الجزیره تلویزیون په دې بیان کې ویلي دي چې نه پوهیږي چې د استخباراتو ادارې ولې د دې تلویزیون دغه دوه کارکوونکي نیولې دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. د کابل د نړیوال هوایي ډګر نوی ترمینل چې په نړیوال معیار جوړ شوی د دوشنبې په ورځ پرانیستل شو. د کابل د هوایي ډګر نوی ترمینل د جاپان د جایکا د مرستې په مالي مرسته جوړ شوی او له امنیتي پلوه ښه تجهیزات او وسایل پکې ځای په ځای شوي دي. د افغانستان د ترانسپورټ او هوانوردۍ وزیر د ترمینل د پرانیستلو په مهال وویل چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د عصري کولو په برخه کې دا لومړی او لوی ګام دی چې اوچتېږي.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي چې د کابل د نړیوال هوایی ډګر د نوي ترمینال د فعالیدو سره به د هیواد ته د بهرنیو الوتکو الوتنې زیاتې شي او په اقتصادي لحاظ به افغانستان ته ډیره ګټه ورسیږي. د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر حمیدالله فاروقی د دوشنبې په ورځ د دې ترمینال د پرانستلو په مهال وویل چې په نږدې راتلونکي کې به په ځینو ولایتونو کې هم د ځینو هوایی ډګرونو ترمینالونه په نړیوالو معیارونو برابر جوړ شي. ښاغلي فاروقی وویل چې دا ترمینال د افغانستان دروازه بلل کیږي او په عصري تجهیزاتو سنبال جوړ شوی دی.
میدان هوایی بندری کابل به مسابقه دروازه افغانستان عزیز.
زه نن ډیر خوښ یم چې د کابل د نړیوال هوایی ډګر نوی ترمینال پرانیسو. دا د افغانستان د دروازې حیثیت لري. دا ودانۍ چې په نړیوالو معیارونو برابره جوړه شوی د افغانستان د خلکو لپاره به سهولت رامنځته کړي او اقتصاد ته به یې ډیره ګټه ورسیږي.
د کابل د نړیوال هوایی ډګر نوی ترمینال د جاپان د جایکا د مؤسسې د 15 میلیونو ډالرو په مالی لګښت تیر کال جوړ شوی و، خو امنیتي تاسیسات یې سکال د عربي متحده اماراتو او جرمني هیواد لخوا نصب شول. په کابل کې د جاپان سفیر څرګنده کړه چې دوی د بیارغونې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي او په دې هڅه کې دي چې افغانستان له هر پلوه پرمختګ وکړي.
زما غوښتنه دا ده چې دغه ټرمینل له بهر نړۍ سره د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا او د افغانانو روابط د نړۍ له نورو انسانانو سره لا ټینګ کړي او په دې برخه کې ډېر ګټور تمام شي.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د کابل د نړیوال هوایی ډګر نوی ترمینال به افغانستان ته له اقتصادي پلوه ډېره ګټه ورسوي. دوی وایي چې د دې ترمینال جوړېدل او افغانستان ته د بهرنیو الوتکو پروازونه به د دې سبب شي چې د افغانستان وچه او تازه میوه او نور مهم تولیدات په اسانۍ سره نړیوالو بازارونو ته انتقال شي.
د افغانستان د قانون او صنایعو وزارت وایي دوی توانېدلی دي چې په وروستیو څو میاشتو کې د هېواد د ګازو، نفتو او جامدو موادو د کانونو استخراج ته د نړیوالو کمپنیو پام راواړوي. د قانون او صنایعو وزیر پرون خبرلانو ته وویل د هېواد د درې کانونو استخراج ته یولسو نړیوالو کمپنیو خپل غوښتنلیکونه کابل ته استولي دي چې درې میاشتې وروسته به په رسمي داوطلبۍ کې شامل شي. د وویل د کانونو کیندل لویه سرمایه غواړي او دا کار یوازې سترې خصوصي کمپنۍ ترسره کولی شي. تفصیل له کابل زموږ د همکار په راپور کې.
د افغانستان د کانونو صنایعو وزیر وایي چې د نړۍ یو شمیر معتبرې کمپنۍ چمتو شوې دي چې د افغانستان د کانونو د استخراج لپاره پانګې واچوي. د کانونو صنایعو وزیر انجینیر ابراهیم عادل د دوشنبه په ورځ یوې خبری غونډې ته وویل چې دوی په دې وروستیو کې د هیواد د کانونو ظرفیتونه، قوانین او د استخراج شرایط د هیواد او نړۍ یو شمیر کمپنیو ته تشریح کړي. د همدې له امله ګڼ شمېر بهرنیو کمپنیو دې ته زړه ښه کړی دی چې د افغانستان د کانونو د استخراج په برخه کې پانګونې وکړي. خاغلی عادل وویل
امروز بعد از 26 روز متواتر کنفرانس دادن در کشورهای گوناگون بالاخره از 11 کمپانی
د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د شپږ ویشتو ورځو کنفرانسونو وروسته بل اخره یو ولس کمپنی حاضر شوې چې مونږ ته اسناد راوړيږي د کمپنیو په حق له بسړنی وشي او کومه یو چې زمونږ په قوانینو برابر وا قانون به ور وسپارل شي.
د کانو صنایع وزیر وویل افغانستان د نفت او ګازو 15 حوزې لري چې د استخراج کارې لوی پانګې او پرمختللي مسلکي پرسونل ته ضرورت لري او په وسنۍ شرایطو کې افغان دولت نشي کولای چې د بهرنیو پانګوالو او کمپنیو د مرستو پرته دي د هغو په استخراج لاس پورې کړي. د دې هیواد په شمالي ولایتونو کې د نفت او ګازو دوه او د جامدو موادو د یو بلاک په هکله وویل
ما دو بلاک گاز داریم و یکش به نام جنگل کلان یاد می شود دیگرش به نام جمعه با شکرد. در اونجا 40 میلیارد متر مکعب گاز تثبیت است.
د گازو دوه بلاکونه لرو یو د جنگل کلان او بل د جمعه با شکرد پونوم 40 میلیارد متر مکعب گاز تثبیت شوی او د قشقری پونوم د تیلو یو بلاک لرو 40 میلیونه تونه تیل لري که دای شي په سلګونو میلیونه ډالر عاید لري افغانستان ته ورسیږي.
د کانو صنایعو د وزارت د معلوماتو له مخې دغه کمپنۍ چې د افغانستان د نفت او ګازو او جامدو موادو استخراج ته یې خپل غوښتنلیکونه سپارلي په دې کې د سویزرلند، ترکیې، چین، عربي متحدو اماراتو، کاناډا، پاکستان او دوه کورنۍ کمپنۍ شامل دي. داوطلبي به درې میاشتې وروسته په رسمي توګه ترسره شي. سربیره پر دې دا وزارت وایي چې کچیرې د دې بلاکونو او په بل پړاو کې د نورو بلاکونو د استخراج چارې په ښه توګه پر مخ ولاړې هیواد به هر کال له درې څخه تر څلورو میلیاردو ډالرو پورې د ټیکس او مالیې اخیستونکی شي خو خلک وایي هیله ده چې دا کمپنۍ خپلې چارې تر ډېره ځایه په افغان کارګرانو او مسلکي خلکو ترسره کړي.
ازادي راډیو مستقل راډیو ستاسو انتخاب زموږ انتخاب. مخیل دی چه سیمیز و نړیوال موضوعاتو ته مخه کړو یو ځل بیا د دې خبرونې د مهمو خبرونو او مطالبو سر لیکونه. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان پرون د نوې دندې له پیلېدو سره سم ژمنه وکړه چې په پوځي عملیاتو کې ولسي وګړو ته د تلفاتو مخنیوی د کار په لومړیتوبونو کې دی. د افغانستان د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې رسما سرلنونه پیلېږي چې دوه میاشتې به دوام وکړي. د نورستان والي وایي په دې ولایت کې د کاندیدانو د کمپاین لپاره امنیتي وضعیت ډاډ وړ دی. په کابل کې په سلګونو ځوانانو د یوې غونډې په ترڅ کې په راتلونکو انتخاباتو کې د ځوانانو د رول پر اهمیت ټینګار وکړ. د افغانستان د کانونو او صنایعو وزارت وایي څه باندې لس بهرنۍ کمپنۍ چمتو شوي چې د افغانستان د ګازو او نفتو په استخراج کې پانګونه وکړي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر نوي ترمینل په فعالیت پیل وکړ. افغانستان، پاکستان او روسیې د وسلوالو طالبانو په وړاندې مبارزه کې د سیمه ییزې همکارۍ غوښتنه وکړه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې د شانګای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی پرون یې د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدف سره وکتل او نن به دې سرمشریزې ته وینا وکړي. په ایران کې مظاهره کوونکو ویلي چې په پام کې لري نن هم سترو مظاهرو ته دوام ورکړي. دا وروسته له هغه چې د راپورونو له مخې پرون د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجو په اعتراضیه مظاهرو کې یو مظاهره کوونکی د خوډب ضد پولیسو لخوا په ډزو سره ووژل شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له انتخاباتو وروسته د تاوتریخوالي په اړه ژوره اندېښنه لري او د ایران د اسلامي جمهوریت څخه غواړي چې د ډیموکراتیکو اصولو او د بیان د ازادۍ درناوی وکړي. افغانستان، پاکستان او روسیه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې مبارزه کې د کلکې سیمه ییزې همکارۍ غوښتنه وکړه. روسیه د یکاترینبورګ په ښار کې د شانګای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې کوربه دی. پاکستان په دې سرمشریزه کې د څارونکي په توګه برخه اخلي او افغان ولسمشر حامد کرزي ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف وویل که درې واړه هیوادونه د طالبانو په ضد جګړه کې په ګډه کار وکړي نو ګټه به یې درې واړو هیوادو ته ورسیږي. د شانګای د همکارۍ سازمان سرمشریزه پرون پرانستل شوې او نن به هم دوام وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزي پرون د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدف سره وکتل او ټاکل شوې ده چې نن هم د غونډې برخوالو ته وینا وکړي. په دې اړه نور تفصیل له موسکو زموږ د خبریال په راپور کې واورئ.
د روسیې د یکترینبورګ په ښار کې پرون د شانخای د همکاري سازمان نهمه سرمشریزه غونډه په غیر رسمي ډول پیل شوه او نن به دغه سازمان رسمي غونډه پیل کیږي. د شانخای د همکاري سازمان په نهمه سرمشریزه غونډه کې د 12 هیوادونو مشران ګډون کړی دی. دغه سازمان اصلي غړي روسیا، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، څارونکي هیوادونه هندوستان، ایران، منګولیا او پاکستان دي. افغانستان او ترکمنستان د میلمه په توګه په دغه غونډه کې ګډون کوي. د شانخای د همکاري سازمان په پرونی غونډه کې د نړیوال ترهګرۍ، مخدره توکو، د سیمه ییز امنیت او د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو پر پراختیا خبرې اترې شوي دي. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف د شانخای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د ثبات په ټینګېدو کې په فعاله توګه ونډه واخلي. نظربایف زیاته کړه په افغانستان کې ثبات او ټیکاو د سیمې د ثبات باعث ګرځي. د روسیې جمهور رئیس دیمتری میدویدف وویل د روان میلادي کال د مارچ په 28 نیټه د افغانستان په اړه ځانګړي نړیوال کنفرانس د شانخای د همکاري سازمان په سرپرستۍ جوړ شوی و. په دغه کنفرانس کې د ترهګرۍ، مخدره توکو او نورو سازمان شوو جنایتو پر ضد مبارزې په اړه یو لړ سندونه چې د افغانستان او پاکستان په شمول نورو هیوادونو هم لاسلیک کړي دي په نننۍ غونډه کې به د هغو د پلي کېدو او نتایجو جاج واخیستل شي. لکه چې روسي مطبوعات خبر ورکوي د روسیې جمهور رئیس دیمتری میدویدف پرون ناوخته په یکترینبورګ کې د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی او د پاکستان د جمهور رئیس آصف علي زرداری سره د تړلو دروازو تر شا خبرې اترې کړې دي. تمه کې چې نن به د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د قرغیزستان د جمهور رئیس قرمانبیک باکیف سره هم خبرې وکړي. کارپوهان وایي د شانخای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو لپاره تر ټولو د پاملرنې وړ موضوع د افغانستان ستونزه ده. دوی وایي چې افغانستان د شانخای د همکاري سازمان سره نږدې اړیکې لري. دغه کارپوهان وایي د شانخای د سازمان تاسیس څخه د افغانستان موضوع د غونډو په اجنډا کې شامل وه. د افغانستان ولسمشر د 2004 میلادي کال راهیسې د شانخای د همکاري سازمان په غونډو کې برخه اخلي. ویل کېږي چې د افغانستان ولسمشر به د روسیې او قرغیزستان د ولسمشرانو برسیره د قزاقستان، تاجکستان او د پاکستان د ولسمشرانو سره هم لیده کاته وکړي او په یو لړ موضوعاتو به ورسره خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر به نن د شانخای د سازمان په سرمشریزه کې وینا هم وکړي.
ټاکل شوی ده چې د هند او پاکستان مشران نن په روسیه کې سره خبرې وکړي. چارواکو ویلي چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او د هند صدر اعظم منموهن سنگ به د شانګهای د همکاري د سازمان د سرمشریزې تر څنګ د یکترینبورګ په ښار کې سره وګوري. دا به لومړی ځل وي چې دواړه مشران د هند پر ممبئی ښار د خونړیو حملو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی سره ویني. په ایران کې مظاهره کوونکو ویلي چې نن هم په پام کې لري په هیواد کې سترو مظاهرو ته دوام ورکړي. دا وروسته له هغه چې د راپورونو له مخې پرون په تهران کې د اعتراض مظاهرو په ترڅ کې د راپورونو له مخې حکومت پلوي سخت دریځو ملیشو یو مظاهره کوونکی په ډلو سره وواژه. مظاهره کوونکو ویلي چې د جمعې د ورځې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې چې محمود احمدی نژاد یې ګټونکی اعلان شو درغلي شوی ده. د ایران په مرکز تهران کې پرون د اعتراضونو په درېیمه ورځ په سلګونو زره مظاهره کوونکو چې د 1991 کال د اسلامي انقلاب وروسته د حکومت پر ضد تر ټولو سترې مظاهرې بلل شوي دي په اعتراضي مظاهرو کې برخه واخیسته. د راپورونو له مخې لږ تر لږه یو مظاهره کوونکی وروسته له هغه ووژل شو او څو نور ژوبل شول چې یوې ډلې مظاهره کوونکو هڅه کوله د بسیج د ځواکونو پر ودانۍ حمله وکړي چې د ودانۍ امنیتي ساتونکو پرې ډزې وکړي. د ایران له نورو ښارونو څخه هم د مظاهرو راپورونه ورکول شوي دي. په ایران کې د دغو سترو اعتراضي مظاهرو په اړه حسیبه شهید یو راپور چمتو کړی دی.
په تهران کې د 1991 انقلاب نه وروسته یو ځل بیا د ایران د انتخاباتو پر ضد درې ورځنۍ مظاهرې په اخوټب بدل شوې. د امین حسین موسوي په لکونو ملاتړې د انقلاب په څلور لارې کې راټول شول او بیا د ازادۍ څلور لارې ته ورغلل چې تچې ډزې هم وشوې. د موسوي ملاتړې په لومړي سر کې د امنیتي ځواکونو له لوري نه وچلن شوې تر هغو چې دوی د سخت امنیتي تدابیرو سره سره د امنیتي ځواکونو پر ودانۍ حمله وکړه. د اسوشیټډ پریس یو عکاس وایي چې وسلوالو له ودانۍ څخه پر مظاهره چینو ډزې وکړې او د دوی یو کس یې ووژو او څو تنه یې سخت ټپیان کړل. یو لاروی چې د خپل نوم له اخیستلو یې ډډه وکړه د فردا راډیو ته ویلي چې د او د ورور په دغه وخت کې له همدې ځایه د تیرېدو په حال کې وو.
چې موږ یو ځای روان وو. زما ورور 15 کلن دی. زه له کار څخه کور په لور روان وم چې ومې لیدل دلته شخړه روانه ده او امنیتي ځواکونه ډزې کوي او زما ورور هم په بډوډو ولګېدو. په عین حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ویلي دي چې د موسوي د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې د شورای نگهبان څخه یې د رایو د شمیرلو پر بهیر د بیا کتنې لپاره کړې ده. موسوي د انتخاباتو وروسته د لومړي ځل لپاره په عامو خلکو کې ظاهر شو او یو ګڼ شمېر سوله ییزو مظاهره کوونکو ته یې وویل دی د نویو انتخاباتو کولو ته حاضر دی. د موسوي ملاتړو د لاسونو په پړکولو د ده د نوم په اخیستلو او په دې نارې چې زموږ رایې بېرته راکړي د موسوي ملاتړ کوو. سره له دې چې احمدی نژاد ډاډ ورکړی چې انتخابات شفافه او آزاده وو، خو د موسوي ملاتړي وایي په انتخاباتو کې درغلي شوې. موسوي ویلي په رایو باندې لوبه شوې او باید د انتخاباتو نتایج باطل اعلان شي. موسوي خپل شکایت شورای نگهبان ته کړی او هغه ویلي په 10 ورځو کې به خپله پریکړه اعلان کړي. د ایران د ایرنا دولتي آژانس د راپور له مخې د یکشنبې په ورځ ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای له موسوي سره کتلي او ویلي خپل شکایت د شورای نگهبان ته له قانوني لارو وسري. په تېرو 2 ورځو کې له 150 څخه زیات اصلاح غوښتونکي فعالان او ژورنالیستان په مرکز او نورو ښارونو کې نیول شوي دي. سرونکو په مرکز او نورو سیمو کې د دې خوډب د زیاتېدو خبرداری هم ورکړی دی. تېره شپه د تهران یو شمېر اوسیدونکو د بامونو پر سر خپله غوسه د مرګ په دیکتاتور او الله اکبر په نارو څرګنده کړه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په ایران کې له انتخاباتو وروسته د رامنځته شوي تاوتریخوالي په اړه ژوره اندېښنه لري او له اسلامي جمهوریت څخه غواړي چې د ډیموکراتیکې پروسې او د بیان د ازادۍ درناوی وکړي. اوباما چې په سپینه ماڼۍ کې په دې هکله څرګندونې کولې وویل د امریکا متحده ایالات د ایران د ځمکنۍ بشپړتیا درناوی کوي او دا په ایران پورې اړه لري چې څوک خپل مشران وټاکي، خو زیاته کړه چې دا به سمه نه وي چې په ایران کې د نوي پاڅون وروسته دی غلی پاتې شي. اوباما وویل چې په انتخاباتو کې د بې نظمیو په اړه باید ایران په داسې شکل څېړنه وکړي چې د وینې تویدو سبب نه شي. اوباما زیاته کړه نړۍ د ایرانیانو مظاهرې له نږدې څاري او استاینه یې کوي. نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه مو هم د ایران د جمهوري ریاست د لانجمنو انتخاباتو په اړه ده. نیویا تایمز ورځپاڼه د ایران د انتخاباتو په اړه یوه تبصره چاپ کړې چې په یوه برخه کې لیکي که د احمدی نژاد لخوا د رایو په سلو کې د 3 ګټل پر اختیا د خلکو د هیلو انعکاس وي او یا هم د درغلۍ نتیجه وي، خو هغه څه چې دا انتخابات په ډاګه کوي دا دی چې احمدی نژاد د روحانیونو پوز او د یوې خاصې سیاسي کړۍ یوه مخکښه ځیرک او بې باکه څېره ګڼل کېږي. د ورځپاڼې په وینا دا درې واړه خواوې نن ورځ دومره سره نږدې او زړور شوي چې له 1991 کال د اسلامي انقلاب را په دې خوا هېڅکله هم ساری نه دی لیدل شوی. نیویا تایمز لیکي د جمهور رئیس په توګه ښاغلی احمدی نژاد د هیواد حقیقي واکمن ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای چې په دولتي او دینی مسایلو کې وروستۍ خبرداری کوي فرمانبردار دی. ورځپاڼه د سیاسي کارپوهانو په حواله لیکي داسې ښکاري چې په دې انتخاباتو کې خامنهای او شاګرد اوس د اوس لپاره د اصلاح غوښتونکو هغه ځواک له منځه یوړی چې دوی هغه خپل قدرت ته یو ګواښ باله. د ایران یو سیاسي تحلیلګر چې د ایران او ځاله نږدې څاري او لکه د نورو سیاسي څېړونکو په څیر روان کړکېچن حالت ته په پام سره نه غواړي چې نومې وښودل شي. نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې دا انتخابات به د ایران د اسلامي جمهوریت څېره د تل لپاره بدله کړي او زیاتوي احمدی نژاد به بشپړ واک په لاس کې واخلي، په دې مانا چې نوموړی به نور دې ته اړ نه وي چې روغې جوړې ته غاړه کېږدي. ورځپاڼه وړاندې لیکي کله چې احمدی نژاد د لومړي ځل لپاره په 2015 میلادي کال کې ولسمشر غوره شو، نو د دې لپاره چې خپل رهبر ته وفاداري وښیي هغه ته یې سر ټیټ کړ او لاسونه یې ورمچو کړل. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم د ایران انتخابات تر دې سرلیک لاندې چې دا انتخابات نه آزاد او نه عادلانه او په یو مطلب کې څېړلي او لیکي د ایران د قدرت داخلي کړۍ بهر هیڅوک نه پوهیږي چې د ایران د جمهوري ریاست د جمعې د ورځې انتخاباتو ګټونکی څوک دی. ورځپاڼه لیکي امکان لري چې اکثریت خلکو به محمود احمدی نژاد ته لکه څنګه چې دی ادا کړې رایې ورکړې وي او بېرته یې غوره کړی وي، خو دا هم له امکان لري نه ده چې دا انتخابات غلا شوي وي. هغه څه چې د مخالفین پرې پوره باور لري، خو د ورځپاڼې په وینا کوم شی چې موږ په اطمینان ویلی شو دا دی چې دا انتخابات نه آزاد او نه هم عادلانه وو. او زیاتوي کله چې یو رژیم کاندیدان انتخابوي چې کوم یو مستحق او کوم مستحق نه دی، ورځپاڼې ویبپاڼې بندوي، د تلویزیونونو دفترونه تړي، د موبایل ټلیفوني پیغامونو مخه نیسي او مخالفین زندانونو ته لیږي، نو له خلکو څخه دا تمه نه کوي چې د انتخاباتو د نتیجو د اعلان درناوی وکړي.
په همدې سره زموږ روانه خبری مجله هم پای ته رسیږي. بله نیم ساعته خبری مجله پر مخ کې لرو. امید مرزبان دا خبری مجله وړاندې کوي او استودیو ته راغلی. مهرباني وکړئ.
با عرض سلام و صبح بخیر. ساعت 8 صبح وقت افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در جریان همین مجله خبری از تازه